پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د دولسو بجو خبری پروگرام ته خراغ لاس تویم پیل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شوو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې په ژوره توګه د ښځو د ورکه شوو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي چې یو شمېر فعالان یې لادرکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو خزینه فعالانو د توقیف یا نیولو مسله رد کړې، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې هلې ځلې کوي. لادرکه شوې میرمنې هغه فعالانې دي چې په وروستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت په ترینګلتیا خبرې وکړي. په همدې حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا له کله چې طالبان واک ته رسېدلي اروپا ته د دوی د پلاو دوهم سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو پلاوی د ناروی اوسلو ته تللی و. چین او پاکستان په سیپک کې د افغانستان شاملولو په دې اړه له کابل سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. دا پرېکړه بیجنګ ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د سفر په لړ کې شوې. سیپک پاکستان او چین د سوداګریز دهلیز سازمان دی. عمران خان د دې سفر په ترڅ کې د جرمني اولمپیک سیالیو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د چین له ولسمشر او صدر اعظم سره جلا جلا کتلی دي. د راپورونو له مخې چین او پاکستان موافقه کړې چې د طالبانو له حکومت سره به افغانستان ته د سیپک د غزولو په اړه خبرې وکړي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټراس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره په موسکو کې د هغه داسې وخت موسکو ته تللي چې اروپایي مشرانو د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې خورا تیزې کړي. لویدیځ اندېښنه لري چې روسیه به چې د اوکراین له پولې سره یې له سلو زرو زیات سرتیري ځای پر ځای کړي پر دې هیواد برید وکړي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه واورئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریئ
د افغانستان
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په سر د پرځول شوي جمهوري حکومت استازیو ترمنځ لانجې روانې دي، خو طالبان بیا ادعا لري چې دا څوکۍ د دوی حق ده.
د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاته کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخې هم حاکمیت نه لري لویه بېانصافي ده.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له طالبانو غوښتي چې د لادرکه شوو ښځو د سلامتیا په اړه دوی ته ډاډ ورکړي. یو شمیر معلولین وایي چې د تیر حکومت له سقوط سره د دوی معاشونه هم وزنډول شول.
هغه ماشوم زمونږ د هغه دولت سره د منځه لاړ او موجوده نظام کې مونږ ته معاش نه دی راکول شوی. مونږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مو واړه او مونږ د مزدوري نیو.
او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره موسکو کې ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو تاغوا غست دولس پګنوي منځني صفه باندې خبرونه لرو. راځو د پروګرام اول مطلب ته. داسې مال چې د مخکيني جمهوریت نظام د چارواکو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ پر سر ناندري روان دي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې دا چوکۍ دوی ته وسپاري. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوی سوهیل شاهین د مخکيني حکومت استازو ته د دې چوکۍ سپارل د ملګرو ملتونو لخوا له دوی سره د دې خبره لویه بې انصافي بولي. اخو په ملګرو ملتو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست چې اوس لري شوی نصیر احمد فایق وایي لا هم د خپلې دندې ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ناندریزه چوکۍ د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته نوماند سوهیل شاهین د دې سازمان د اعتبار کمیټې له مشرتابه غواړي چې بیړنۍ غونډه راوغواړي او دا چوکۍ دوی ته وسپاري. خغلی شاهین ازادي رادیو د پټینګار سره وویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د طالبانو د حکومت حق دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخه هم حاکمیت نه لري، په خپلو کې سره بې اعتماد دي او په یو بل د غبن او خیانت تورونه پوري کوي. دا د افغانستان د ولس او هیواد په حق لوی بی‌انصافي ده او د نافذه قوانینو او اصولو خلاف عمل دی.
سهیل شاهین زیاتوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د تسهیل او همغږۍ لپاره د طالبانو اوسنی حکومت سره عملاً تعامل لري او لدی پرته اچاره هم نشته، خو بیا هم دا چوکۍ دوی ته نسپاري. خغله شاهین داسې مهال د غوښتنه کوي چې لاله وړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ په سر د مخکنی حکومت د یو شمېر کړیو لخوا ناندرۍ روانې دي. د فبروري په 4مه د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نایمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. خو خاغلی فائق د دې کار په خبرګون کې وویل د مخکنی جمهوریت نظام یو شمیر په فساد ککړو چارواکو هڅه پیل کړي چې د عدالت او حق غوښتنه غټب کړي. پرون بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ټویټر باندې ولیکل شول چې د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نایمی خپل دنده پیل کړي. خو خاغلی فائق نن سحر ازادي رادیو ته را لګل پیغام کې د ادارت کړه. خاغلی فائق خپل پیغام کې لیکلي دا خبر حقیقت نه لري، ځکه دا استازولۍ ټویټر د هغو کسانو له ډلې دیو په لاس کې دی چې په دې دسیسه کې ښکیل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ادعا کوي چې محمد اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته یې د یو شمېر مخکنیو چارواکو لخوا پر ضد توطیې پیل شوې، څو د فشار او دسیسو په پایله کې د حق او عدالت غوښتنې غږ غلی کړي. موږ هڅه وکړه چې محمد حنیف اتمر سره هم اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو.
ازادي رادیو ته غواګیاست، پرون د افغانستان د دایمي استازولۍ په ټویټر باندې یو مفصل بیان راغلی چې په هغه کې د دغه استازولۍ د لری کړی شوی سرپرست رئیس نصیر احمد فائق څرګندونی رد شوی دی او دغه څرګندونی بی ځای او بی مورد بلل شوی دی. همدارنګه په دې بیان کې چې د ملګرو ملتونو استازولۍ پرون خبر کړی دی، ویل شوی چې د نصیر احمد فائق څرګندونی غیر مسؤلانه او په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو او د دغه هیواد په ګټه نه دی. البته نصیر احمد فائق څو ورځې مخکې په خپل ټویټر باندې په څو بیانونو کې د پخواني حکومت یو شمېر استازي په فساد او خیانت باندې تورن کړی وو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي زه په ژوره توګه د خزو د ورکه شو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي یو شمېر فعالان لادرکه شوي او له اونۍ راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو خزینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي دي. خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې هلې ځلې کوي. لادرکه شوي مېرمنې هغه فعالان دي چې ورستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې و. د راپورونو له مخې شاوخوا یو اونۍ مخکې په کابل کې دوه خزینه فعالان له هغې ډلې مرسل عیار او زهرا محمدي لادرکه شوې. تازه د زهرا محمدي پلار بیګا په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې له خپلې لور سره خبرې شوې دي. هغه ادعا کړې چې لوري وایي له طالبانو سره د خو ښه سلوک ورسره کیږي. طالبانو تر اوسه رسما نه دی منلی چې د خزیدي ورسره وي. ل دې مخکې شاوخوا شل ورځې وړاندې په کابل کې دوه نورې خزینه فعالانې لغې ډلې تمنا زریا پاریانی او پروانه ابراهیم خیلم له خپلو کورونو لادرکه شوي دي. تور دا چې طالبانو دغه خزی له خپلو کورونو وړي او زندان ته اچولی دي، خو طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا خزی د بهر ته د تلو لپاره د کیسونو یا قضیو د جوړولو په لټه کې دي. تر دې مخکې هم د هرات د خزینه محبس مدیر علی عزیزی لادرکه شوی چې ویل کېږي له میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې ده.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
ازادي رادیو ته غواګیسته د افغانستان د فوتسال د 19 کلنو کمومرا ټیم د منځنۍ اسیا د فوتسال لوبو لپاره قرقیزستان ته تللی دی. د افغانستان د فوتبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر وایي چې دغه ټیم په کابل کې یو میاشت مکمل تمرینی کمپ درلود او د دوی وړتیاو او تمرینی کمپ ته په کتو باندې له دوی د ښې نتیجې تمه کیږي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی افغانستان په دغه جام کې خپله لومړۍ لوبه د را روانې شنبې په ورځ له ایران سره وکړي. د افغانستان له 19 کلونو د کمومرا لوبغاړو د فوتسال ملي لوبډله پرون د دې لوب لپاره قرغیزستان پلازمینې بیشکیک ته تللې ده. د کافا یا د منځنۍ اسیا د فوتسال د فدراسیون په لوبو کې افغانستان، ایران، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان او ترکمنستان لوبې کوي. نور جزئیات د دغه رپورت کې واورئ.
د افغانستان فوتبال فدراسیون وایي تمه ده چې د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د فوتسال لوبډله د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوتسال په جام کې خپله لومړنۍ لوبه د فبروري میاشتې په 12 نیټه د روانې شنبې په ورځ له ایران سره وکړي. د فوتبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي رادیو ته وویل چې د لوبډله تمرینونو ته په پام سره تمه کیږي چې ښه نتیجه لاسته راوړي.
تیم متذکره از قبل
یاد لوبډلې لمخ کې خپل چمتووالی درلود. زموږ کوم لوبغاړي چې ایران کې وو، په عراق کې وو، د شان په بیلابیلو ولایتونو کې وو، تقریبا 30 لوبغاړو دلته یو میاشت مخکې تمرینی کمپ درلود چې ټول لګښت د فوتبال فدراسیون ورکړی وو.
د نوموړي خبره د لوبغاړو غوراوي د فوتسال د ملي لوبډلې د روزونکو او فني کدرونو لخوا شوې ده. دا لوبې په قرغیزستان کې کیږي او د فوتبال فدراسیون د معلوماتو لمخې افغان لوبډله پرون پکې د ګډون لپاره بشکک ته رسیدلې ده. په دغه لوبو کې د افغانستان ترڅنګ د ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلو ګډون کړی دی. د یادونه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوتسال لوبو کې د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال خپل سفر پیل کړی چې تازه د دغه هیواد د کرکټ له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ملي لوبډله په ویست انډیز کې د 500 اوریز جام له نړیوالو لوبو راستنه شوې ده. په دغه لوبو کې افغانستان په 14 لوبډلو کې څلورم ځای خپل کړ. له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ملي لوبډله په هر ورزش کې د لویانو د ملي لوبډلې لپاره ملاتړ بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په هالند کې د لیدن پانتون د ټوکارانو د څېړنې مرکز د بیلابیلو محصولاتو او کالو په راټولولو سره غواړي د افغانستان په ګډون د ګڼو نورو هیوادونو کلتور ننداري ته وړاندې کړي. دا مرکز د جامو، لوازم او ټوکر د محصولاتو د ځای او رول په اړه څېړنې کوي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه راټول کړي. جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې.
د لیدن په هنتون د ټوکرانو د سیړنی په دې مرکز کې د اسلامي جغرافیه، اناتولیا، منځنۍ آسیا، اروپا، منځنۍ ختیځ، افریقا او امریکا څخه د ګڼو آثارو په ګډون تر 30,000 ډیر د کالو او لوازمو نمونې سته. د یاد مرکز د رئیس ګیلین ووګسلانګ ایست وډ په وینا د جامو په راټولولو کې توکي معمولا د بس پنې للارې راټولیږي. ایست وډ وایي دا کالي د هغه وخت روحیه مناکسوي چې دوی کارول کېدل او د کلتوري میراث برخه دي، ځکه ډېرې کیسې پکې شین غشتي دي. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جرابو بډای ټولګه هم لري. د دې په وینا په اناتولیا کې خلک په ټولنه کې د خپل ځانګړي ځای سره سمی جرابې اغوندي.
تاسو له دغه جرابو پوهیږئ چې د کوم ځای دی، څوګیا غوندي له جرابو معلومیږي چې آیا د نارینه او خځو کوچیانو یا کلیوال دی. د دغه خلکو له جرابو معلومیږي چې ټولنیز حالت یې څه ډول دی، آیا دوی د واده په لټه کې دي. دا ټول معلومات دا د خلکو له کالو معلومیږي.
میرمن ایست وډ زیاته کړې چې په ټولګه کې تر ټولو پخوانی ټوټه د ترکیه د کونیا لسیمې ده چې د دې په خبره دا ټوکر 5000 کاله پخوانی دی. دی ویلي چې غواړي د ترکیه ټولګه پراخه کړي چې د ټوکرانو نور رنگونه هم پکې شامل سي او د نندارتونونو لالارې خلکو ته دا ډول کلتوري معلومات وړاندې کړي.
آزادي رادیو د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم یو چارواکی وایي په تیرو کلونو کې لوو لکو زیات افغانان خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. د دغه سازمان د عملیاتي چارو مرستیال اوګوجی دانیلز وویل په دغو نوو بې ځای شوو سره په افغانستان کې د ټولو بې ځای شوو کسانو شمیر 5.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی. د آی او ایم لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې د نوموړي له قوله ویل شوي په افغانستان کې اوسنی بحران په دې هیواد کې بشري اړتیاوې او د خلکو د بې ځای کېدو خطر لا زیاتوي. نور جزئیات به له نوریاس نوري واورو.
د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم د عملیاتو د چارو مرستیال اوګو چی دانیلز ویلی چې نږدې ټول افغانان له بې وزلۍ سره مخامخ دي. د سازمان د سیشن بې د ورځې په خبر پڼه کې ویلي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې لوږه او قحطۍ د شاوخوا 3 میلیونو افغانانو تر کورونو رسیدلی او د نړیوال ژغورنې کمیټې آی آر سی هم تیره میاشت اټکل کړی و چې راتلونکی کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې 90 وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. دا چې په افغانستان کې د فقر تر کرښې لاندې وضعیت څه ډول تعریف کیږي په دې اړه د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي وایي
څوک چې $1 څخه کم عاید ولري دا د فقر تر کرښې لاندې حسابېدل. حال دا چې $1 په هغه وخت کې چې اته اتیا یا اته اویا و په هغه وخت یو خوراک ډوډۍ 150 و. ملل متحد او نور مؤسسات دا نور ونیول چې هر څوک چې تر $1 څخه کم عاید لري په ورځ کې د فقیر حسابېږي.
د بهرنیو مرستو کمېدل د بېروزګارۍ ډېرېدل او د لومړنیو موادو د بیو لوړېدل د لوږې له جدي خطر سره د میلیونونو افغانانو د مخامخ کېدو اصلي لاملونه بلل کېږي.
نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې د البته په بلې موضوع به معلومات راکړي. دا چې د اوکراین په سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ راپورته شوی کړکیچ دا وری لپاره اروپایي مشرانو ډیپلوماتیک هڅې تیزې کړې دي. په همدې اړه به جزئیات له واورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره پرون داسې مهال موسکو ته رسیدلې چې اروپایي مشرانو د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې خورا تیزې کړې دي. لویدیز اندېښنه لري چې روسیه به چې د اوکراین له پولې سره له 100 زیات سرتیري ځای پر ځای کړي پر دې هیواد برید وکړي. میرمن ټرس موسکو ته له رسېدو سره سم په یو ټویټ کې ولیکل چې روسیې ته په دې سفر کې به له خپل سیال سرګی لاوروف سره وګوري او دا به ورته روښانه کړي چې روسیه باید سمدستي خپل ځواکونه له سیمې شاته کړي او د اوکراین د ځمکني بشپړتیا درناوی وکړي کنه له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. نوموړي وویل یو برید به یو لویه تېروتنه وي او زیاته کړه ډیپلوماسۍ د حل یوازنۍ حل لاره ده او روسیه باید دغه لاره مخته ونیسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځ وروسته تر دې موسکو ته ځي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې له موسکو او کیف څخه کتنه ترسره کړه. په عین حال کې ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د پولند پلازمېنې وارسا او د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته لاړ شي. جانسن به په بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ او په وارسا کې د پولند له ولسمشر انجی دودا سره خبرې وکړي. په عین حال کې چې اروپایي مشران د دغه کلکیش د هواري لپاره هڅه کوي په بلاروس کې د روسیا او بلاروس ګډ پوځي تمرینات نن پیل شوي او کیف هم نن ورته پوځي تمرینات پیل کړي دي.
په لمه مننه کوم. په همدې سره رسیږو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان د سوداګریزو بندرونو د چارو د سمون لپاره یو طرزول عمل جوړوي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د هوایی او ځمکني سوداګریزو بندرونو د چارو سمون لپاره د طرزول عمل جوړولو په هدف د اقتصادي او امنیتي کمیسون ناسته پرون د او وزارتونو او دوه ریاستونو د استازو په ګډون په سوداګرۍ وزارت کې جوړ شو. سوداګرۍ او صنعت وزارت یا طرزول عمل د جوړولو هدف په سوداګریزو بندرونو کې سوداګرو ته د اسانتیا او رامنځته کول بولی. د بندرونو اقتصادي او امنیتي کمیسون د طالبانو حکومت د وزیرانو شورا د پریکړې په اساس رامنځته شوی او مسولیت لري تر څو د سوداګریزو توکو د قاچاق مخنیوي، د سوداګریزو توکو د کیفیت کنټرول او د صادراتو او وارداتو د چټکېدو په برخه کې ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د سوداګریز هوکړلیک د لاسلیکې دوه غوښتنه کوي. د سوداګری او پنګونې خونې مرستیال یونس محمد ازادي رادیو ته ویل په کابل کې د ترکیه سفارت له چارواکو سره یې په پرونی لیدنه کې د افغانستان او ترکیه ترمنځ د ګډ سوداګریز هوکړلیک پر رامنځته کېدو او د افغان او ترکیه پنګولو ترمنځ پر ګډې پنګونې خبرې وکړې. د ښاغلي محمد په خبره افغان او ترکی سوداګرو په تیرو 20 کلونو کې د سوداګرۍ او قانونو د استلو په برخه کې په خپلو کې ښې کاري اړیکې جوړې کړي
او دا ګډ کار کولای شي پر اتونکو کې د قانونو استلو او سرک جوړونې په برخه کې لا ډیری پنګونې تلاره ورکړي. په دې ناسته کې د سوداګری او پنګونې خونی افغان سوداګرو ته د ترکیې د ویزو په ورکړه کې د اسانتیاو درمنځته کول غوښتنه کړې او د ترکیې سفارت هم د همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 290 افغانۍ 14 پوله، یو یورو 103 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 380 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 190 پوله، زر اندی کلداری 1095 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 1568 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
خبرونو ور اخوا
په کونړ کې په تیرو جنگونو کې مالل شبي کسان وای تیر حکومت ورته د میاشتې واندا افغاني ورکول چې گزارې پر روانه و، خو وس چې طالبان واکمن شوي د پیسې بندې شوي دی او دوی لګنو ستونزو سره مخ دي. تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
سلوی خلن نبی ولاده یومین 14 نه کې خپل دواړه سترګي بیللی اوس لیوزی بل ته تک هم د نورو لمرستې پرته نشي تر سره کوله او تکاسیزه کورانی تری نفقه هم غواړي. د نبی ولا په خبره چې په خوانی حکومت ورته د معلولیت په نوم یو څور کول چې نورو ته لاسنیونی ساتل او گزارې پر کېده، خو اوسی حالات زیات خراب شوې دي.
منګ ته پتیر دولت کې معاش را کول کېدو خو متاسبانه چې هغه معاش زمونږ د هغه دولت سره د منځ لاړ او موجوده نظام کې منګ ته معاش نه دی را کول شوی. منګ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواله او منګ د مزدوري نیو، نو ډیر په مشکلاتو کې نو د رئیس الوزرا صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیون د وزارت نه منګ دا خواست کو چې زمونږ د معاش منګ ته راواله شي.
دا یوازې نبی ولا نه دی چې جګړو ترې سترګې اخستی، بلکې د هغه په څیر نور زیات کسان شته چې جګړو د نبی ولا په برخلیک اخته کړی دی. دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د تیر په څیر دی ورته معاشونه ورکړل شي څو یې د ژوند کړاوونه یو څه راکم شي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی د مرکزي حکومت د امر پر اساس د جنگ ټولو معلولینو، کونډو او یتیمانو لیستونه د شهیدانو او معلولینو وزارت ته لیږلې دي او هغوی چې هر څه ورته ټاکي هغه به ټولو ته یو شان ورکول کیږي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
امارا ته د وزارت نه دا حکم را لګلې ده چې دغه ټول معیوبین بلا توفیر دغه ټول دی یو کړی شي، دا غو لیستونه جوړ کړی دي، هغه کې چې مې کوم درغلې شو و داغه تصفیه کړی ده او دغه ټول لیستونه وزارت ته تللی دي. بعضې هغه معیوبین چې پاتې دي دا غو لیستونه اوس هم جوړیږي، هغه چې په هر ځای کې یتیم شوی، په هر ځای کې معیوب شوی، په هر ځای کې دغه کونډې شوی، ان شاء الله دغه ټول د پاره به یو برابر معاوضه مقرریږي او ان شاء الله دغه ته به ورکړی کیږي.
په کونړ کې په داسې حال کې په تیرو جنگونو کې معلول شوي کسان د معاشونو بندېدو او له امله د ګڼو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کوي چې په هیواد کې نوی بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو کنګل کېدو سره په میلیونونو افغانان بیروزګاره شوي، اقتصاد کمزورې شوی او د ولګې لګواښ سره مخ دي.
ګارډن رسپانډ د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه یو مقاله خبره کړې. د دې مقالې په پیل کې راغلي چې 15 پاکستانی سرتیري په داسې حال کې وژل شول چې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره له همکارۍ ډډه کوي. د مقالې په وینا د برتانوي راج لزمانی د رامنځته شوي ډیورن لاین په اوږدو کې د حملو زیاتېدو له کبله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د یک شنبه په ورځ په یوه حمله کې په کرم ایجنسی کې د پاکستان 15 سرتیري وژل شول او د دې حملې مسولیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. د پاکستان د طالبانو تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اوربند موافقې څلور ونې دوام وکړ. ګارډین د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی له خولې وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو مشرتابه ته ویلي چې د پاکستان د طالبانو تحریک د طالبانو د حکومت لپاره یو واسموینه ده چې آیا دوی سخت ریزی کنټرولولی شي کنه. ګارډین د شاه محمود قریشی له قوله زیاتوي که طالبان د پاکستان اندېښنو ته پام نشي کولی نو څوک به پر دوی او د دوی پر هغو شمنو باور وکړي چې له القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په اړه یې کړي دي. د ګارډین په مقاله کې دې خبرې ته هم اشاره شوې چې پخانی افغان حکومت هم له پاکستان سره پر ډیورن کرخه نښتی کړي، خو کله چې طالبانو د اگست په 15مه په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د پاکستان د صدر اعظم په ګډون اسلامي سیاسي ګوندونو او تقاوت شو نظامیانو خوخي څرګنده کړه. د ګارډین په مقاله کې لولو چې افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د یو فرصت په توګه ګڼل کېدل چې یو ځل بیا پر افغانستان نفوذ ولري او پر نوې ډلې ستراتیژیک بریا ومومي. خو د لیکوال په باور دا چې افغانانو ته د ډیورن کرښې موضوع ډیره حساسه ده، طالبان نه یوازې پر دې کرښه د اغزن تار لګولو پر موضوع له کړکیچ په کور دننه ګټه پورته کوي، بلکې د تګ راتګ لپاره پرانیستې پوله مالی ګټې ورته لري. د لمیل خبرونې په یوه مقاله کې لیکلي چې طالبان د تیر جمهوري حکومت ټولې نښې له منځه وړي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي بیرغ په ګډون طالبانو له کابل څخه د تیرو حکومتونو د چارواکو او د هغه کسانو عکسونه ټول او لرې کړي چې د طالبانو د حملو قربانیان وو. په مقاله کې د یوې آرایشګاه عکس پور شوی چې د ښځو عکسونه ورڅخه لرې شوي او اوسې دروازې او دیوالونه تور رنګول شوي دي. د ډیلی میل په دې مقاله کې راغلي چې په رستورانتونو او کافیګانو کې اوس ښځې د پخوا غوندې نه تر سترګو کېږي، ځکه د طالبانو په حکومت کې دندې له لاسه ورکړي او اوس د سودا لپاره پیسې نه لري. په پای کې لولو چې طالبانو د کابل پر یوې غونډۍ ولاړ تر ټولو لوی تور سور زرغون بیرغ هم لري کړی او ستنه په واورین میدان کې تش ولاړه ده. د افغانستان په اړه یو مستند فلم د 2022 میلادي کال د اوسکار جایزې ته نومول شوی. دا لنډ غیر داستانی فلم درې سندرې د بینظیر لپاره پونوم دی او ډایرکټر یې ګلستان مرزایی دی. جزئیات په دې ریپورت کې.
درې سندرې د بینظیر لپاره په دې مستند فلم کې د یو افغان ځوان چې خایسته نومیږي د ژوند کیسه تصویر شوی. هغه ځوان چې د بینظیر سره واده کوي، د کابل د کډوالو په یو کم کې ګډ ژوند پیلوي او د خپل کورنۍ د لومړي ځوان په توګه د افغان ملي اردو سره د یو ځای کې دوه خوبونه ویني. خایسته له بینظیر سره لیونی میل لري، خو د کورنۍ مسؤلیتونه او هغه انتخابونه چې د په ژوند کې لري د دواړو په اړیکا ژور اغیز پرې باسي. اوس دا فلم د لنډ مستند او غیر داستاني فلم په چوکاټ کې اوسکار جایزې ته نوماند دی. د فلم لارښود ګلستان مرزایی چې خپل میرمنې الیزابت سره دا مستند په ګډه جوړ کړي، دا هرڅه هیښونکي بللي. هغه په خپل ټویټر پاڼه مننه کړي او د افغانستان زنده‌باد ناری سره پر دې پریکړه خوخي خودلي. له ګلستان مرزایی سره مو د ایمیل او ټولنیزو رسنیو له لارې اړیکه ونیو، څو ور سره خبري وکړو، خو بریالي نشو. درې سندرې د بینظیر لپاره مستند کې حد څه چوي چې د کرکټرونو په وسیله په واضح ډول جوړښتي ټولنیز رواني او سیاسي واقعیتونه رابرسېره کړي. دا فلم په ډیر ماهرانه ډول ایډیټ شوی او ډون ورکړل شوی او کله چې پای ته رسیږي د دې لپاره زمينه برابروي چې پرې بحث وشي. د اوسکار یا د اکاډمۍ جایزې یا اکاډمۍ ایوارډز د امریکا د علومو اکاډمۍ او د متحرکو تصویرونو هنرونو لخوا هر کال د نړۍ غوره سینمایي هڅو او جوړ شویو فلمونو، مستندونو او نورو ته ورکول کیږي. دا په فلمي نړۍ کې له معتبرو جایزو شمیرل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نامو د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږه لا ازادي راډیو ناوړی ستاسو لا پیغامونه څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبد القدس يم د کمپنی څخه اړیکه نیولې ده. ورور ما د عملیانو پاک له نظر درکاو چې مال دا بدایخ کې دا بشارګان دلته بد کابل نقاش سیمه کې وینو چې بشارګان ډېر یې اکثره وخت مرزل د پراتی و ډېر په زوی فالات کې او خلګې سم نه خوري نو ما لا سره د مرستي او د فکر کې د خدای انسانانو په فکر کې څوک نه دي، دا خو انسانانه
مزار شریف نم زنگ والا ورورا زغر کده کومکونه سرازی ده خوار غریب پر نرسیگی زغر کده فقط ده قدری سلول کور خپل خپلوان تور کولکی مریض لرو فرد لرو ده غب من که اولانا مایو که سمین کیر شکایتو که کیر لرس مزار شریف که مزمان لی با بایدیار ما محشجت یاسین شهید ده پامان دید.
السلام علیکم زو دلوید لوګر نه پیغام سپتوم د ما پیغام داد ل امارات نه دغه غختنه ده چې کوم ول چې تجاران راوړي دغه ټول کم دي چا کې 2 کیلو چا کې 3 کیلو دغه کم دي دغه د مخنیوي او کې بیا چې د غټو دکاندارانو مخه ته یو ترازوي کی او خلکو ته پټول شای ورکی یو ته د پټول شای راوړي او دلته د خلکو ته پټول شای ورکی هم به دوی نه خواریږي هم به د ملت ته تاوان رسوي دغه مې غوښتنه ده او بل به د بازارو